ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي ټولنې 14 هیوادونو په مې میاشت کې د ډیموکراتیکو حکومتونو د غوښتنې په صورت کې د چټک غبرګون د داسې یو ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې احتمالا په الوتکو او کښتیو به هم سنبال وي. بورل وویل هغه وخت را رسیدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
د مخکخو خزو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل 6 کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی سفر کې فکر کوي. دغه 6 کلن ماموریت افغانستان کې ډیر بدلونونه رامنځته کړل. د ټولنې د نورو برخو سربیره خزو ته په حکومتولۍ کې وانډه ورکړل شوه او په ملي شورا، ولایتي شوراګانو، رسنیو او د ټولنې نورو برخو کې حضور د پام وړ شو. افغان میرمنو تل ټینګار کړی چې دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او دوی له طالبانو هم غوښتي چې د کار او ټولنې کې د ګډون حقونو ته یې درناوی وکړي. د خزو د پرمختګ دا مزل څه ډول و؟ د نړیوال ټولنې له 6 کلن حضور نه د برخه کې څه ګټه واخیستل شوه؟ اوس د خزو او نجونو د حقونو راتلونکي څنګه ښکاري؟ د مخکخو خزو په دې پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. را سره میلمنی دي د افغانستان د ښوونکو د ټولنې مشره او د بشري حقونو ملاتړې نویدا کاکړ او په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي زیفنون ساپی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو له تاسو نه هم هیله کوم چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. میرمن کاکړ سټډیو ته وصل ده، ستړي مشئ، ماسپخین مو په خیر. راځي بحث بل تاسو پیل کو چې تاسو په افغانستان کې په تیرو 6 کلونو کې حضور لرئ، د ښځو فعالیتونه له نږدې ګورئ. 6 کلونو نړیوال ټولنې حضور افغان میرمنو ته څه ورکړه؟
پیره زیاته مننه جناب لودین صاحب تاسو د سوال نه. سلام تاسو جناب لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. ډیره زیاته مننه. په 6 کلو وروستیو کې میرمنو ته هغه کار چې باید سوی وای متاسفانه نه ده سوی. که د مثال په توګه ووایو، که د ښځو وزارت هم وه سمبولیک وه، که کمیسیون د حقوقو بشر وه هم سمبولیک وه. یعنی هغه څه چې ښځو غوښتل، هغه کار یا هغه ستونزې چې ښځو درلودې، هغو ته هېڅ توجه نه ده سوی، هېڅ کار نه ده سوی. نو متاسفانه هغه غوښتنې چې موږ درلودې هغه وخت کې مدې کوي او پس مدې دي نه الله خیره پېښېږي.
او اوس چې تاسو وایئ چې بنسټیز کارونه ونه شول، خو یو شمېر میرمنې بیا وایي چې تیرو 6 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې، په ټولنه کې د ښځو د ګډون، په حکومتولۍ کې د ښځو د ګډون په برخه کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. دوی وایي چې افغانستان تیرو 6 کلونو کې یو نوی رنګ خپل کړ.
دقیقا سمه ده. هغه ښځو ته کار سوی چې تکرار شوی وي په هر وخت کې غوته وانډه ورکړل شوي، یعنی هم ټولو ښځو ته نه ده سوی، فقط یو څو مشخصه چیرې چې وي غوته کار سوی، غوته یعنی هغه سوی، عموما ټولو میرمنو ته نه ده سوی. هغه میرمنې چې د په ولایاتو کې، په بندو کې دي، په کلي کې دي، د هغو غږ ته چا رسیدګي نه ده کړی، هغو ته پام نه ده سوی. او دنه په کابل کې سانه ده، منم چې په حکومت کې ډېر ښځو وانډه درلوده، په حکومت کې وه، فعالین د مدني وه، مطبوعاتو کې وه، رسنو کې وه، سانه ده. اما مونږ خو همیشه رسنۍ دي، مونږ وایو چې هغه ښځو ته هم باید وانډه ورکړل سوې وای چې هغه د ښار نه بهر دي، بیرون دي، یعنې په کلیو بندو کې دي، هغو ته توجه نه ده سوې. اما دا چې په مرکز کې وه یا په ولایاتو کې وه، غوته سمه ده وانډه ورکړل شوې، غو د تعلیم کچه پورته تللې، یا په یو اورګان کې کار کړی، یا مثلا مونږ ځینې کسانې درلودې چې مهمې سوې، زموږ خویندې وزیرانې سوې، چې خوشبختانه وزیر د معارف فعلاً هم یو میرمن ده. دا مونږ ته افتخار ده، دا لاسته راوړنې وي مونږ ته. اما په حساب د خشونت او تهدیداتو لاسته راوړنې ډېرې کمې.
بله کور ودان را سره پات شي میرمن کاکړ په ولسی جرګه کې د لغمان استاد زیفنون صافی هم استریو ته وصل شوی د صافی سب تاسو هم ستړي مشي خراغلاس درته وایو تاسو د میرمن کاکړ له خبرو سره څومره موافق یې چې دا وایي تیرو شلو کلونو کې ښځو ته کار وشو خو محدود شمیر ښځو ته ځانګړو ښځو ته او هغه ښځې چې په کلیوالي سیمو کې وې په لرې پرتو سیمو کې وې د هغوی د حقونو وای چا پوښتنه هم نه کوله او د حکومتولۍ کې د ونډې او دغه راز د ټولنې نورو برخو کې په ونډ برخه کې هغوی ته د ونډې لپاره موقع برابره نه شوه تاسو ورسره موافق یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم ګران وروره تاسو ته او کاکړې خور ته تاسو اورېدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې کې چې جوړ روغ اوسې تر یو حده د دې نظریاتو سره زه موافقم نو که موږ په دغه شل کلونو کې ډېر غټ دستاوردونه د افغانستان ښځې لري که هغه محدود یعنی په کابینه کې ګوره وزیرانو په پارلمان کې 50% کې یا 90% خویندې زمونږ همداسې په مشرانو جرګه کې یعنی تر مونیتونه تر معاونین د ولایتونو رئیسان چې مخکې د هغه نه په دغه رهبري کې هېڅ ښځې په دغه نور نظامونو کې مونږ ډېر کم لرل ډېر کم نو همداسې چې دا خور ویل کاکر صاحب ګوره په اطرافو کې ما ښځې چې د کور ښځې وي بېسواد ډېر لنډمهاله پروژې وي چې هغوی ته هم لاس په کار چې هغه یو بېسواده خور زمونږ ستاسو خیاطي کورسونه ورته د سواده موزیک کورسونه تر یو حده یعنی په هغه لرې پرتو سیمو کې هم دا کار وشو نو اته هغه مهمه خبره په کې دا وه چې ګوره زمونږ ستاسو هغه بچیو ته په هر کلی کې په هر منطقه کې چې هغه شرایط سره برابر مکتبونه وو چې هغوی تعلیم ته لاسرسی پیدا کړه یعنی هغه دستاوردونه شل کاله من ډیر غټ دستاوردونه د ښځو په خاطر لرو هم په سیاسي هر کې هم په اجتماعي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې نو په ټولو بودونو کې دستاوردونه وو چې هغه چمګیر وو یعنی داسې نه یو لرې پرتې سیمو ته چې هغه خویندو ته باید لاسرسی شو که د دوی حقوقي مسایلو په هر ولایتونو کې ګوره زموږ د ښځو ریاستونه وو چې د ښځو مشکلاتو ته رسیدګي کېده پخته چې هر ظلم هر خشونت چې د ښځو سره کېده څوک د هغه غټ نه اورېده نه خبرېده خو اوس په دغه شل کلونو کې بل خصوص په دې اواخرو کلونو کې خوشبختانه چې په هر ځای کې به یو پېښه کېدله هغه نه به یا د فیسبوک لارې یا د میډیا لارې چې دا ټول دستاوردونه دي نو باید هغه نادیده ونیوینو د دې خور هغه نگراني او هغه کار چې واقعا لرې پرتو سیمو ته هغه زموږ بېسوادو خویندو ته چې نشي څه ناڅه یو تعداد کم یعنی بیا خدمتونه رسیدلي هغوی ته داسې زه د لغمان د ولایت د ښځو د چارو رئیس وم په یو مخکې د دې درې دورې وکالت نه نو په ټولو ولسوالۍ کې مونږ لاسرسی درلود خویندو ته هم کورسونه جوړول هغوی ته به هم د هغوی حق حقوق سیمینارونه نیول چې هغوی یو ښه آګاهي پیدا کړي یو ښه هماهنګي ولري نو داسې په ټولو ولایتونو کې دی نه باید سترګې پټې نو
بله او میرمن صافی موږ اکثرا په دغسې پروګرامونو کې د مخکښو ښځو تجربې له نورو سره شریکوو تاسو که په دې خپل سیاسي مزل باندې لګزره تام شي څنګه مو دغه سیاسي مزل پیل کې څنګه د سیاست ډګر تر اغلې څنګه د ښځو چارو رئیس شوی او بیا د وکالت تر دورو پورې را ورسېدی کاوریدونکو ته دا کیسه لګزره وکړي
زه په یو خوندې کې چې هغه د لغمان په سطح اول نه د لیسه د مستوري لیسه په نوم په مرکز کې زه خپل هم د مرکز یم نو زه معلمه وم د اول څنګه تر دولسم سنف پورې مې هغه مکتب کې درس ویلی و د لغمان دار معلمین داخله خدمت هغه وخت چې معلمه هم داخله خدمت کې مې درس ولسم سنف هم ختم کړې نو کله چې دغه نظام راغی او ښځو ته دا زمینه برابر شو چې دوی رهبری څوکیو ته تاندي کړي نو هلته زمونږ په ولایت کې رایګیري وشوه چې درې خویندې زما سره کاندیدان وو د همغه مستورې د لیسې معلمي وو چې زه هم معلمه وم نو خوشبختانه چې په هغه وخت کې هم 1500 رایې د ښځو د ریاست دغه چوکۍ هم هلته چې علاقمندان ډېرو درې کسو رقابت ته لاړل سوره گیری او شال ته ګټون کې شم نو د خزو رئیس سلور کال یا سلونیم کال د خزو رئیس پاتې شم په دغه وخت نو دغه قانون اساسي چې جوړ شو قانون اساسي لوی جرګې ته هم زه دعوت وم نو ما دغه د ریاست هسته ایښی وو چې ډېر مشکلاتو په هغه وخت کې خزو ته فعالیت یعنې ستونزې وې نو زه رانغلم دوه خویندې نور هم انتخاب کړی چې هغوی د قانون اساسي لویې جرګې ته د قانون اساسي تصویب ته راغلل نو بعد هغه نه چې کله د پارلمان انتخابات وشو زه کاندیدا شوم ولسی جرګې ته نو خوشبختانه چې درې دورو کې مو لاره پیدا کړه یوازینی فعالیت زما د کامیابي لاره همدغه وه چې ما په لغمان کې تقریبا درې نیم سوه تر څلور سوه محلي شوراګانې جوړ کړې چې د کې مونږ سره په ټول بودونو کې ان په هر هرڅه کې چې زمونږ د ورونه وو د دوی سره ما حقایق وکتل دوی په دې متقص کړل چې دلته د ښځو داسې کومه خبره چې خدای ناکرده مونږ بې عزتي بې اجابي څه غواړو د قانون د شریعت په قانون کې مونږ د ښځو ونډه غواړو نو هلته زما سره دغه که ملا صاحبان وو مولوي صاحبان وو که روشنفکر خلکو که بې سواد حتی همغه د کور ښځې هم په دغه شوراګانو کې هر شورا به زمونږ درې سوه درې نیم سوه تر یو نیم سوه لغه کېږي تر یو جیږي تر څلور نیم سوه پورې زمونږ دا شوراګانو آزاد درلوده نو جلسې به هم چې کول زمونږ دغه شوراګانو لس لس کسه به هم دعوتولې د ښځو ورځ به هم چې نمانځه نو همدغه زما د کامیابي او د سیاست ځکه زه کاندید په دې خاطر شوم د لغمان د خلکو د غوښتنه هم همدغه زما نه شوه د ورونو د خویندو چې ته دغه په ټیټ ساحه کې دومره کوشش وتوانېدلې چې خلکو ته یو خدمت وړاندې کړې مزدار د خدمت چې نو موږ غواړو چې ته په پارلمان کې د ښځو په چوکۍ کې زمونږ استاد یم دا چې خلکو سپورټ کړم هم خویندې هم ورونه هغه که مجاهدینو که پخواني خلکو که بې طرف خلکو که اهل د معارفو ټول زما سره دوی لاس ورکړ او دوی کاندید کړم رایې راکړې نو زه وایم چې یو حرکت کوو دلته د خدمت دلته زمونږ هدف خدمت ده نو خوشبختانه چې زه اوس هم دوره په افغانستان کې هم د خپل د اولادونو سره همدا اوس هم هېڅ ویره او ډار زه نه لرم
بله میرمن صفای وروسته به بیا حتماً راسو په دې به خبرې وکړو چې اوس به تاسو په ټولنه کې خپل رنګ څنګه ګورئ څنګه به تاسو خپل ونډې ته دوام ورکوئ مننه چې په دې خپل سیاسي مزل باندې راته تم شولې ل میرمن کاکړ نه به هم پښتو میرمن کاکړ هم اوس په افغانستان کې د خونکو د ټولنې مشره ده زه فکر کوم د خونکو شمیر هم یو نیم لک شاو خو دی کې اشتباه و نه کم نو د دوه عمر لوی خونکو د ټولنې مشري هم غټ موقف یا یو غټ ځای دی چې تاسو تر لاسه کړی دی او پر دې علاوه تاسو د بشري حقوقو په برخه کې هم فعالیت کوي رسنوي کې هم فعالیت لري دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ دي او فکر کوي چې دغه لاسته راوړنې او دغه د ښځو د پرمختګ چټک مزل به همداسې وساتل شي
ډېره زیاته مننه وکیله صاحب ته ښه راغلاست وایم خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم واقعیت کې تاسې ویل یو نیم لک یو نیم لک نه دي یو لک او شپېته د معلمین موږ لرو خوشبختانه په ساته د افغانستان کې خوشبختانه چې معلمین هغه څوک دي چې ټول اقوام ورته یو شی دي یعنې دغه کوم کسان چې د دوه شاګردان دي بوته لکه اولاد غوندې دي اما متاسفانه اکثریت مشکلات د معلمینو چې ده د دوه معاشونه دي د دوه سرنوشت ده دقیقا په دا سل کالو کې معلمینو ته ډېر ښه لاسته راوړنې وې ښه کارونه ورته شوي یعنې هغه معلمین چې دولسم پاس وي علم لسانس وي یا هغه معلمین چې لسانس وي خوشبختانه اکثریت یې ماستر دي ډېر محدوده معلمین موږ لرو په هغه شاید په ولایتو کې چې دوله سمپاسي امکانات د پوهنتون نشته نو شاید لاسته راوړنې نه لري اما نور لاسته راوړنې ډېرې ښې وي او بل
او بخیر دا سوال کې راځي چې ما پښتنه همدا وکړه چې تاسو او دغه راز میرمن صافی وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مو د پام وړ پرمختګ وکړ دا پرمختګ هم چټک وو میرمن صافی ویل چې لخون کنا دراغله د خځو چارو رئیس شولا بیا له هغه ځایا درې کال درې دورې پرله پسې پارلمان ته بریالی شولا، یعنی چټک پرمختګ ورته ویلی شو. دا مزل به همداسې ګړندی پاتې شي او کنه فکر کوي ټکانونه به خوري، ټکنۍ کیږي به او دغه نوی سیاسي او نظامی بدلون سره به دا پرمختګونه کمرنګ کیږي؟
ان شاء الله من خو امیدوار پدی یو چې باید احساس کو نورم چټک مختلف او خزو ته د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرم، من حیث دی خور، من حیث دی مور، من حیث دی لور، چې باید د دوی زمینه تحصیل میرمنو ته برابر کی او خزو ته ونډه ورکړي په حکومت کې، په دولت کې، په هر عرصه کې. یعنی که موږ یو ډاکټر خزو ونه لرو، هایا مونږ کولای شو چې یو زنانه مریض نارینه ډاکټر ته ووځو؟ نه، خو راځئ چې مونږ په خپل حولادو باندې تحصیل وکړو، تعلیم وکړو. هغه که نر دی که ښځه ده، ځکه علم په نرو ښځو فرض ده. نو که مونږ زمینه د علم ورته مساعد کړو، شاید له دې نه ډېر پرمختګ وکړو. زه خپله به د خپل تجربه تاسو سره شریکه کړم. کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، اول خو زه په اووم سن د مکتب شوم چې ما یو شورا جوړه کړې وه، خو نامه د شورای سبز کابل فعلاً هم زه جواب لرم، رسمیت شته، زه رئیس د هغې شورا وم. نو کله چې زه د مکتب نه شامل خلاص شوم، زه په ګلدرې ولسوالۍ کې زه معلمه وم، البته عقل زما معلمه وم. همدا تلاش زحمت زما و ترڅو ما وسو کولای راسم د ځوانانو د کابل د ځوانانو د ټولنې رئیس شوم په مشتمه جامع مدني کې. نو بیا ما څوارلس ولسوالۍ ته خدمت وکړ، کار مې وکړ او ځوانانو ته مې ځینې لاسته راوړنې درلودې چې هغه د کمپیوټر ساینس کورسونه او انګلیسي کورسونه او سوادآموزي و، میرمنو ته خیاطي کورسونه و، موبس د ګل ګلان هم ورته تربې کول. دغو اقتصادي اقتصاد مو خودکفا کوه، هغه میرمنې چې اقتصاد یې ضعیف وه. نو کله چې دا سارونه مونږ ځوانانو ته وکړه او ځینې تخفیفونه درلوده، پانتونو سره مونږ تفاهمنامې درلودلې چې مونږ به ځوانان ورته معرفي کول، حتی بورسیو ته به هم لېږل. خوشبختانه د قاضي صاحب بنیاد سره هم مونږ یو تفاهمنامه درلوده، تر اوسه هم ورسره لرو چې ځینې ځوانان مونږ ورته معرفي کوو. کادر ځوانان هغه د بهر نه بیرون، یعنی د افغانستان نه بیرون، غوري کولای شي خپل تحصیلات مخکې یوسي. نو دغه د ما باعث دی چې زه باید پیشرفت وکړم. نو خوشبختانه تقریبا حتی کاله زه معاونه د اتحادیه د معلمینو د افغانستان وم. بیا سکل دا اوایل د کرونا چې څه متاسفانه زموږ رئیس جناب عبدالجبار پایکان په شهادت ورسېد، هغه د آموزگار جریدې مدیر هم و. نو بعد د هغې نه بیا دوستانو عزیزانو، ځکه که ما معلمینو ته کار نه وای کړی، معلمینو ته ما زحمت نه وای بسلی، نو هېڅکله به زه چا نه وای پیشنهاد کړی. بیا نو دا دوستان ماسین او آزا کېنستل، بیا زه پیشنهاد کړم چې باید طرف کې تحصیل شم. نو فعلا خوشبختانه زه افتخار کوم چې زه یو معلمینو اتحادیه کې یم او معلمینو ته خدمت کوم. متاسفانه زه معلمه نه یم، اما هغه شی چې ما دغه جرأت چې ما زده کړی دا چې په رسنیو کې زه خبرې کوم، زه نن قلم په لاس لرم، زه د یوې ښځې د حق دفاع کولی شم، دا د معلم له برکته ده. نو دا باعث د دې شي چې زه باید معلمه شم، زه د معلمینو د اتحادیې کار وکړم.
کور ودان میرمن کاکړ اوریدونکو، که تاسو هم خبرونه اورئ، کولای شي د ښځو د حقونو په برخه کې دا چې په تیرو شلو کلونو کې ښځو ته څه وشول څه ونه شول، څه کې کمبوتات و زنګ و هي شمیرې درته اعلانومه: 00420221240 او بل شمیره د 00240221250. یو اوریدونکو وصل د استودیو ته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیس پروګرام.
السلام علیکم، تاسو محترم مېلمنو خویندو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. زه د مېلمنو نه کوم سوال نه لرم، خو تاسو رادیو ته یو وړاندیز لرم. زه ستاسو د رادیو نه هیله کوم، لکه څنګه چې پخوا اوس هم سیاسیون مېلمانه کوي، لطفاً د طالبانو د چارواکو نه یو څوک مېلمه کړئ چې تر څو د طالبانو هغه چې رتبه طالبان چې بخارونو او بعد چې کوستونو کې خلک راښکته کوي او ورته وایي جالۍ خولۍ دې په سر کړي، پیسې دې پورته دي، نو په یو ډول نه یو ډول عام خلک آزاروي. نو که دا چاره دوام وکړي خلک به لوی لاس د امارت نه متنفره کېږي، د ملت او د امارت ترمنځ واټن پیدا کېږي، دا به امارت ته په نقصان وي. زه پرون شاهد ما چې د بېسودو په بول کې خلک کټه کول او پوښتنې کله کول، جالۍ خلک ولې په سر ده، پینسې دي ولې پورته دي، پینسې دي او پینسې پورته کول یو سنت عمل ده. د پیغمبر په دې باندې احادیث دي، هغه په هغه پړکي یا هغه دغه چې په پیسو کې پټي وي هغه په جهنم کې. نو دوی دغه دوه کسان دغه کار کوي. هیله کوم چې دوی دا چارواکو نه څوک مېلمه کوي چې موږ دوی ته د خپل شکایت وکړو چې دوی دغه نه لاس ورکړي.
موږ ډېره هڅه کوو، فقط یو غټ لامل دا دی چې ټول رسنۍ له ستونزې سره مخامخ دي، ځکه د طالبانو معلوماتي سرچینې یا هغه سرچینې چې معلومات ورکوي رسنیو ته ډېرې محدودې دي. فقط څو ویاندویانې دي، ښاغلی مجاهد دی، ښاغلی نعیم وردګ دی او قاری یوسف احمدی. له دې علاوه نور کسان نشته چې موږ ورته زنګ ووهو، اړیکې ورسره ونیسو، او دا کسان هم ډېر بوخت دي. کنه موږ هڅه کوو، حتماً به انشاء الله هڅه کوو تر خپلې واسه چې میلمانه راوغواړو. له سکایپ نه اوریدونکو راسره دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه لودین صاحب، محترم تاسو ته او جناب صافی خور ته، ټول مینوالو ته سلامونه. اسدالله صافی هم د سندونو کور لغمان.
مهرباني وکړئ صفای صاحب، تاسو دغه تیرو شلو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څنګه بولئ او اوس راتلونکي مزل ته څه هیلې لرئ؟
الودین صاحب محترم، دا چې د ښځو په ژوند اوس په افغانستان کې ترنګلی ده، یعنی تریخ ده. نو دی ګواښل کېږي، ځینې ښځې دي چې خبریالانې وي، هغې هم خپل هیواد ترک پرېښوست، لاړل بل هیوادونو ته پناه یوړله. نو که زما آواز لودین صاحب محترم اسلامي امارت اوري، نو زما لطف خواهش داده چې همدغه ښځې دي چې د ډاکټرۍ بخش او همدارنګه خبریالۍ بخش او دې کې دې ته خدمت کوي، موږ ته کوي، ټول افغانانو ته په ګټه دي. نو همدغه که فکر وکړي، دغه صافۍ زموږ د لغمان دا ډېر خدمت یې کړی، لغمان ته ډېر کار یې کړی ښځو په وخت په برخه کې. نو ځینې ښځې وي چې مشکلات درلودل، د دې دفتر ته بتلې مشکل ته به پی ټکی ورته کېښوسه چې هر مشکلات دی به حل او. نو زموږ په لغمان کې اوس پخوا په پرتله ښځو رفت آمد کو، ښار ته بتللې، نو دفترونو ته بتللې. نو اوس داسې فکر وکړه، صرف د صحت بخش کې لودین سبزي اغم بې معاشه کار کوي، حالات ډیر خراب دي. نو دی چې معاش ونه لري، دی خو اولاد ته یو روپۍ دوه روپۍ نفقې ګټي. نو چې معاش ونه لري، نو دوی به مفته وظیفې څه وکړي؟ اگر کال ته بانکونه هم لودین سب بند دي، خلک ډیر مشکلات ستونزو کړپونو سره مخ دي.
کور مو ودان صفای صاحب، نظر مو اوریدل شو، بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. زموږ غږ اورئ، تاسو استودیو سره وصل یې، مهرباني وکړئ.
ہلو، زهر محمد احمدی خبر کوم، خیبر پختونخوانه.
ښه احمدی صاحب، مهرباني وکړئ له خیبر پختونخوانه خبرونه ته ښه راغلی. زموږ د پروګرام موضوع د مخکښو ښځو پروګرام دی، او پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د ښځو راتلونکو تاسو راتلونکو څنګه ګوري او تیر شل کلن مزل څنګه ارزوي؟
بس خوځو په بل نظر در کوم، هغه نظر به دا کوي چې خوند خو ته چې یو انسانیت خو پک پیدا کړی چې مسلمانانو لپاره ډېر غټه سرمایه ده. خو د اسلام په چوکاټ کې دننه چې ښځه په پوهنتون ته ولاړه شي، ډاکټري وکړي، کورس وایي، لوړه زده کړې وکړي، دا به بده خبره نه وي. او پاتې مې اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې ښځو ته مخکنۍ غوندې ازادي ورکړي، پوهنتون ته ولاړه شي، ډاکټري شي، کورس وایي، سبق وایي، دا به د ملک د ازادي د بقا لپاره ډېره غټه خبره وي.
بله، اوس تازه داسې ویل کېږي چې د ښځو او یادنجونو او هلکانو ټولګي به سره جلا کېږي په پوهنتونونو کې، حتی په ښوونځیو کې، البته په عالي ښوونځیو کې. څومره امکانات ګورئ تاسو هلته؟ اگر چې خیبر پختونخوا کې ممکن امکانات وي، په افغانستان کې تاسو اړیکې لرئ، دغه امکانات تر کومه حده شته؟
دغه خبره په دې کې ده چې زبیلله مجاهد مکبرو هغه خو چندانې دا نظر ورکوي چې له اوسه پورې دغه حکومت نه دی جوړ شوی، بیا به حکومت راځي، بیا به تغیرات راځي، بیا به انشاءالله په حجاب کې دی چې کومې خبرې کې دا خو انشاءالله که دغه چې وشي بیا خو ډېره ښه ده. او که دوی داسې غولول کوي چې هم که په سترګو کې خبرې اچوي، هغه خو به بیا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. خو موږ له دواړو جانبه نه دا هیله کوو چې حکومت سره دوی جوړه وکړي، نوی حکومت رامنځته شي، له هغه نه بعد به بیا دغه معلومېږي دا وخت.
بله، کور مو ودان، ډېره مننه.
خوند سره څه کوي نور دې خدای ته پکې چې موږ په ګرانې هېواد کې زده کړه وشي، پوهنتون جوړ شي، مکتب جوړ شي، معلمانو خوندو ورونو ته ټولو ته د پوهنې زمینه برابره شي.
سلامات اوسې احمدي صاحب کور مو ودان. یو اوریدونکی راخلو له سکایپ استودیو تواصل دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما لودین صاحب با تمام شنونده های خوب رادیو آزادی تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
تشکر. خیر اغلی منصور جان، از موږ خبرونه د خځو په لاس راوړنو د پتیرو شلو کلونو کې د خځو لاس راوړنې څنګه وي، ځکه د امریکا پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، ممکن څو ساعتونه بعد دوی د خپل ماموریت پای اعلان کړي په افغانستان کې، دغه د خځو شل کلن مزل تاسو څنګه ارزوئ د خځو پراخ ګډون په دولتدارۍ کې؟
ډیره مننه لودین صاحب محترم. دای 20 سال واقعا خانم ها و خواهرای ما واقعا دستاوردهای چشمگیر داشتن، بخصوص در رشته ورزش، در همه عرصه ها، بخصوص در ورزش مدیریت خوب و اداره، واقعا در قسمت پلیس و نیروهای امنیتی اینا وظیفه داشتن، اما متاسفانه با وجود آمدن حکومت امارات حال فعلا لودین صاحب همگی خانه نشین شده. اکثرا مردم از وحشتی که در وجودشان است نمیتونن بیرو براین، بخصوص خانم ها و کسایی که در صفوف بودن در صفوف نیروهای امنیتی. اینا لودین صاحب وقتی که اینا داد از امارات میزنن و اسلامیت میزنن، آیا کدام طالب حتما اینا نیست کلگیشان مجرد باشه؟ حتما یا خانم دارن یا خوار دارن یا مادر دارن، بالاخره یا هم از کس تولد شدن. خوش دارن که مادرشان یک یا خواهرشان یا خانمشان یک مرد تلاشی بکنن، وقتی که اینا نمیمانن که یک خانم بیا کار بکنه، بیا در صفوف بگه برو تو خانه بشی، زن بر خانه است. این واقعا یک منطق بخی پوچ است، یک منطق بخی از کار افتاده است. امیدوار هستیم ما که اینا اگر یا میشنون صدای ما را، اگر شما لطف کنین یکی از سخنگویای از یاره یا کسایی که یا در دولت هستن فعلی، به حال اینا بیاین پاسخگو باشن به این مردم، به این ملت که چه قسم میشه.
بله کور موادان مننه، حتما به موږ هڅه وکړو چې د طالبانو یو چارواکي خبرونه ته راوغواړو. مخکې بل اوریدونکو هم غوښتنه درلوده، لخوا د رسنیو لوی ستونزه په دیش پورازو کې دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسي سرچینې ډېری محدود دي. د طالبانو ویندویان هم له ګڼ شمېر رسنیو سره مخ دي په افغانستان کې، او دغه راز د افغانستان په مسایلو کې دا مهال سلګونه رسنۍ ښکېلې دي، او شاید دوی هم دومره وړتیا ونه لري چې دغو ټولو رسنیو ته رسیدګي وکړي. نو هیله شته چې په راتلونکو ورځو کې چې کله دوی حکومت جوړوي، دوی به بېلابېلو وزارتونو ته ویندویان هم ګماري، او بېلابېلو رسنیو ته به دوی رسیدګي هم کولی شي. موږ هڅه کوو چې دوی راوغواړو. مننه، سلامت اوسئ. میرمن صافی ته ورزو بیرته. میرمن صافی، په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ښځو په نوم باندې زخته ډېرې پروژې پلې شولې، مرستې وشوې، تر ټولو تازه دغه د پروموټ پروژه و چې یو اس آی ډی له خوانه سپورټ کېدله. فکر کوي له دغو سرچینو نه لکه څنګه چې لازمه وه ګټه واخیستل شوله او کنه؟ فقط په ګوتو شمیر کسانو ترې ګټه واخیسته، او ډېره ګټه شخصي کسانو ته ورسېده، یا دغه پیسې تر ډېره شخصي جیبونه ته ولاړې؟
بیا هم هغه ورونه چې تا سره په پروګرام کې وه او خپل نظریات د خبرو له کوم ورته سلامونه کوم. نو ګران وروره، دې نه سترګې نه شو پټولی چې واقعا دغه بعضې پروژې، بعضې بودیجې چې راغلی په افغانستان کې، یو یعنې دغه اصولو کې 40% لپاره پروژو باندې مصرف شوی، 50% یې فمایل شوی. نو ځکه چې هغه څنګه ډیر کومکونه چې افغانستان ته راغله، هغه که په هر څو کې هغه ته به اشاره وکړو په ټول بودونو په ټول ارتوتو که دا ټول په خپل ځای مصرف شو، نو زه افغانستان کې بیرته به د دغه سیستم سره موږ لاس ته ګرېوان نه کېدلو چې په شاتګ به م کوو که نه. نو دا زه سل په سله نه تاییدوم چې هغه د ګوتو په شمېر چې تاسو ورته اشاره وکړه، ستاسو د خبرو په تایید سره وایم چې د بعضو اشخاصو جیبونو ته لاړل. نو که په ځای هغه چې داسې لازم و په هغه سل فیصد چې هغه په شفاف ډول سره مصرف شي، مصرف شوي نه دي. نو اوس یو څلوېښت فیصد شفافیت، 50% د اشخاصو په جیبونو کې.
بله، او تاسو سیاسي فعالیت لري په پارلمان کې، وای له طالبانو سره څومره اړیکې لري؟ د طالبانو له جکپوړو یا ټیټپوړو کسانو سره دوی له خوانه تاسو ته څه ډاډ درکول شوی؟ آیا ډاډه یې چې هماغسې آزاد فعالیت به ولري لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده؟
ګران وروره، تر څو یعنی هغه زموږ ماکینین چې دي چې هغه هم طالبان دي او خپل خپلوان به په طالبانو کې زنګونه وهي، دا چې تاسو مو وېرېږئ چې رانه موږ یو انشاءالله تاسو خدمت کړی سن. خو د لوړ ټولو چارواکو نه تر څو موږ ته نه چا دعوت ورکړی، نه د هغوی سره هم ناسته شوی، نه کوم ډاډ موږ ته ورکړ شوی. نو د میډیا نه اورو خبرې او خیر، خو په عمل کې بیا هغه شی نه وي. نو د کې ګلاو ګزاري ځکه نه لرو چې تر څو د دوی نظام شکل نه دی لر، دلته خلا د قدرت ده. نو چېره خلا د قدرت موجود وسي، یو نظام ونه وسي، دلته وشن ونه وسي، نو دا معلومات خبره ده چې ستونزې به وي. هغه بدي ستونزې نو اول په عمارت اسلامي په مشرانو باندې موږ غږ کوو چې نیم نفوس د ټولنې اول د دوی خپل نظام جوړ کړي. که نظام نه وسي نو دوی تاسو څومره خلکو ته ډاډ ورکړي؟ هغه یو ویره ده، ځکه چې یو مشر نه وي، دا څوک یو څوک محکمه کوي، ټولې محکمه کوي. دا مکتبونه زموږ تاکړې کور یو لسشپېته زره معلمین دي، ډیسټریکلري بچي لري، مانډا سیستم چیرې دی؟ هر څه خو د خاورو سره یو سان څه اوس څه شی موجود نه دی. نو دوی باید اول خپل خلا ډکه کړي، بیا د وزیرانو ټاکي چې دا خلکو ته چې خلک ډاډ پیدا کړي. نو اکثریت زموږ هغه کدرونه چې واقعاً په دغه شل کلونو کښې چې د افغانستان یو غټ لاسته راوړنې کول چې که موږ هېڅ څوک فکر نه کوي، یو ښه درسهغه درسونه هم ټول د افغانستان نه په فرار کښې دي، که هغه ډاکټر دی، که انجینر دی، که لسانسه دی، که معلم دی، که مامور دی، چې یو څه یو لاره پیدا کړي، که هغه پاکستان شي روان دي دلته نه سه. باید دلته یو سیستم جوړ شي، نو چې نظام جوړ شي، نو په دوی مغ چې کله دوی کوي، که دوی نیم نفوسټولنه د نورو دا خپله د یو ناکامي سره مخ کېږي. زما دوی ته یو مشوره هم ده،
مېرمن صفای د ټلیفون کیفیت مو لږ زره خراب شو، که لږ خپل ځای بدل را بدل کړئ ممکن بیرته کیفیت ښه شي. غږ مو ډېر ضعیف راځي.
صحیح
شو؟ اوس صحیح شو، مهرباني وکړئ.
نو نیم نفوس د یو ټولنې چې هغه اوزګار اوس، خو زمونږ هغه ورونه چې هغه نارینه دي، هغوی هم کار نه لري، هغوی هم په تشویش کښې دي. د ښځو حقوق خو بېخي پرېږدي خپل په ځای. نو همدا اوس وګورئ چې زمونږ داسې چې خبر نګاران دي یا ژورنالیستان دي، په بعض همدغه مرکز کښې د تلویزیون ملي هغه خویندې چې غږ جیب ته مونږ واورېده، چې مونږ ته وویل چې تاسې په بعض ځایونو کښې چې مکتبونه شروع کړي هم خویندې ته وویل چې تاسې ترام رسانی پورې معطل شي. نو دا زما په نظر نو یو عرج مرج ده، تر څو چې نظام جوړ نه شي، یو مشر معلوم نه شي، دا ټول شیان بې فایده دي. هسې خلک د خلکو غولول دي، او نه خلک په دې باندې باور کوي، نه دوی سره ځي کار کوي. ولې چې یو نظام پاچا نه وي، زه یو وکیل یم، خیر اوس یو عادي ښځه یم، هغه نظام لاړه، پارلمان ختم شو، یو عادي شهروان دی. که دوی غواړي چې د دوی سره کار، موږ ته باید زمینه دوی مساعد کړي. اول خو دوی د خپل نظام جوړ کړي چې دوی څوک، د دوی مشران دغه نظام کوم نظام دی، او مخنیوی باید د دې نه خلک په دې باندې مطمئن کړي. د تاسو پروګرامونو ته باید د دوی ویاندان راشي چې د خلکو سوالونو ته ځواب ورکړي، چې اول زه د یو خور د دوی د یو خور په صفت دغه نګراني لرم چې زما سرنوشت څه کېږي، زما د کورنۍ، زما د ولس، زما د ټول افغانستان د خویندو. دوی باید یو ځواب د یو ډاډمن
ستونزه چې دېش په ورځو کښې راپورته شوې، هغه له افغانستانه د ځوانانو د کدرونو وتل دي. دې کښې ګڼ شمېر مېرمنې فعالانې خبریالانې هم شاملې دي. تاسو ممکن یوه اتلولي کړې وي چې په افغانستان کښې پاتې یئ، دا چې له خپلې کورنۍ سره یې په خپل وطن کې یئ او لا هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه لرئ. هغو کسانو ته چې له افغانستانه وځي او اندېښنې لري، سره له دې چې فعالیتونه یې دومره د پام وړ نه وو، دومره پېژندل شوې نه وې لکه تاسو چې وایي، مثلا درې دورې مو وکالت کړی ده، د ښځو چارو ریاست مو کړی ده، هغو مېرمنو ته څه وایي چې له افغانستانه په وتو دي؟
ګران، تر څو موږ هغوی ته چې خپل یو ډار نه لرو، خو په دوی باندې غږ کوم چې دغه وطن دی. موږ همېش دغه نظام چو دم دا خلقو پر دم دا خوین دورونو په کار باندې په خو ولاړو. نو دا وطن دی که هر حالت الحمدلله موږ مسلمانان یو، مسلمان نه وای څوک موږ نه مسلمانې چې موږ ته دا راوړو چې مسلمان که هر یو کینی موږ سره بحث کوي دوی ته پیدا کړي چې په افغانستان کې کافر څوک دی، کافر نشته. خو په دې باندې ډېر خواشي نه یو چې نظامونه که بدلېږي په سلامي زما په دغه عمر کښې چې تقریبا لس دولس نظامونه تغییر و تبدیل شوي چې ما لیدلي زمونږ ټوله غملي شتمنۍ د خاورو سره. اوس ګوره زمونږ اردو چې دا یو د افغانستان اردو دغه معرف و چې هغه د افغانستان که یو هغه نظام بدلېږي بل نظام دا باید په دغه رقم نه وای شوی چې متاسفانه وشوه. اوس دلته که دا وطن پرېږدو ټول ورځو چا ته پرېږدو؟ دلته باید مبارزه وکړو، خپل غږ ټیک کړو چې تر څو دنیا همدغه زمونږ د امارت مشران دې ته غوږ ونیسي، دوی متوجه شي چې افغانستان کښې تنا نارینه او دا شل کاله تربیه شوي ظرفیتونه چې د دوی نه وځي دوی بیا به شل کاله کوشش کوي د افغانستان په چا جوړوي، په چا کار کوي. دوی باید کوشش وکړي چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت، یو ښه ژوند سهولتونه برابر کړي چې زه تر آخر سلګۍ پورې په افغانستان کښې که وژل کوي هم زما وطن دی، دا به ما ته ویاړي. نو دې جانه زه به خپل مبارزه په مخ وړم، خپل غږ به جګوم، د خپل د خویندو د ورونو د خپل د ځوانانو د ټول د حق حقوقونه به دفاع کړم چې دوی وایي چې هغه شرعي نظام موږ هم الحمدلله مسلمانه په هغه شرعي نظام مابین کښې موږ حرکت کړی. هېڅکله د افغانستان ښځې موږ بې جابي نه دی کړی، موږ غیر شرعي کوم کار نه دی کړی. نو موږ ویره نه لرو، نو دا خپل حق واړو، خپل همغه شرعي حق چې دوی وایي همغه هم چې ورکړل شو، خو هر څه په شریعت کښې زمونږ په دین کښې څه شی کمبوتیا ده د خاطره مکمل دین ده، مکمل حق حقوق ورکړل شوي. دغه زمونږ غوښتنه ده چې دوی پاملرنه وکړي او دغه زر تر زره دا خلا ډک کړي چې دغه یو د قدرت خلا ده. که دا ډک نه شي نو که کوم کس پاتې دا به هم د افغانستان نه فرار کوي، هغه میدان دا دلته به دوی په چا باندې کار کوي؟ دا وطن چې د دوی سره بیا به څه کوي؟ په دې
سلامت اوسئ
دومره قدمونه به دوی شل کاله روزي، شل کاله یا دېرش کاله ورته، او د دنیا کومه کومکونه تر څو یو څوک دوی په رسمی چې د دوی نظام جوړ نه شي نه پېژني. نو زمونږ هغه د ساودونه ختلي باید هغه حمایه شي. همدغه بالخصوص د تاسې خبرو په اعتیاد دا تاکید بیا کړم چې زمونږ هغه ظرفیتونه چې هغه په طبقه دې وناست کښې ده که ذکر کړی دا باید د وطن نه چې وتلي هغوی هم که زمینه ورته بلهیز افغان په نور ملکونو کښې خوشحال نه ده بېرته خپل وطن ته راځي، خو چې دوی دلته یو ډاډ پیدا کړي. مننه تاسو وخت.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ، ډېره مننه میرمن کاکړ. تاسو د صافۍ خبرې واورېدلې د زیفنون صافۍ، دا وایي چې سره له دې چې حالات نامعلوم دي، برخلیک نامعلوم ده، خو هیواد کې پاتې ده او خپلې مبارزې ته به تر آخري سلګۍ پورې ادامه ورکوي. تاسو څنګه خپل راتلونکي څنګه ګورئ؟ د طالبانو د راتګ کمې ورځې کېږي، تقریبا دوه اونۍ د دولت د جوړولو لپاره وایي، دوه اونۍ ډېرې کمې دي، ممکن یو څه وخت نور هم ونیسي، اما مجموع کې راتلونکي څنګه ګورئ؟ د خپلو حقونو، د ماشومانو د حقونو، د نجونو د حقونو.
مننه جناب لودین صاحب، د ورونو سلامونو ته علیکم سلام وایم، ټولو نه مننه کوم چې اړیکه یې ونیوله. جناب لودین صاحب، زه تقریبا یو میاشت کېږي چې زه په کور کښې یم. مخکې د دې حکومت نه هم زه تحقیراتو لاندې وم، ځکه د معلمین ځمکې چې چا غصب کړې وې هغه لستونه موږ پیدا کړه او د شرسازي سره او دوستانو سره کېناستو. زه البته د پولیسو نه یو نړۍ مننه کوم، امنیت نه هم چنان زه تقریبا تورو شوي وم، خو د هغو په کومک باندې خدای ما ته نجات راکړه. فعلا هم زه دفتر ته تللی نه شم، زه په خپل اصلي کور کښې ژوند نه شم کولی. په هغه وخت کښې هم ځینې لستونه چې راوتلي وو زموږ نومونه په کښې وو، په تور لستو کښې، البته په رسنو کښې نشر شوي وه، په فیسبوکو کښې وه، په مطبوعاتو کښې وه، خطونه زموږ دفتر ته راغلي وو د امارات اسلامي له ادرسه. ما سره ټول سندونه شته، باوجود د دې چې زه پوه شوم چې زه دومره تهدیدات لرم، بیا هم زه په کابل کښې ژوند کوم، زه رسنو سره فعاله یم د ټېلیفون له طریقه، زه بیا هم خویندو ته، ورونو ته، معلمینو ته کار کوم، ځکه دا وطن موږ ته ضرورت لري، دا وطن زموږ مور ده. نو کله چې موږ ماشوم وو مونږ مور وروزلو غټې کړو تحصیلاتو ته یې ورسولو. اوس نو مونږ څنګه د خپل مور په دې حالت کې خوشې کړو او کینه لاړو؟ دا هم خو انسانیت نه ده کنه. راځئ مونږ به ځای تغییر کړو خو تقدیر نه سو تبدیلوی. ما ته ډېر دوستانو باور وکړئ دا دوه هفتې دومره یعنی ښه معاثر اسنادونه هم لرم زه کولی شم چې بهر ته هم لاړ شم. دوستانو م راته ویلي چې پلیاز د خدای طاقت صاحب لاړه سه څومره مشکلات ته لرې، اما باوجود د دغه نه مشکلاتو هم زه ناسته یم خپل خویندو ورونو ته کار کوم. زه اماراتو نه دا هیله لرم، منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مېرمنې، منحیز د یو وګړی د افغانستان چې پرېږدي مېرمنو ته هم د تحصیل زمینه مساعد کوي، هم د کار زمینه مساعد کوي. سمه ده، هغه شی چې اسلام ویلي هغه مونږ منو، مونږ شکر مسلمانان یو. په ایجاب کې زو کوم دفترونه چې دو ویلي چې جدا کوي جدا دي کې مونږ کوم ستونزه ورسره نه لرو، سمه ده هغه به مونږ ورته وکړو. مکاتب چې دو ویلي چې مونږ به جدا کړو هغه هم مونږ ورسره منو، اما مونږ ته د زمینه د کار مساعد کي چې مونږ باید خپل کار وکړو، دا وطن مونږ ته ضرورت لري. مور هغه څوک ده چې په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس کې دنیا زنګوي. که نن دغه امارات اسلامي مجاهدین دي، دغه هم د مور نه پیدا شوي، دوی هم یوې مور لوی کړي دي. نو راځئ چې مور ته درناوی وکړو، د خپل وطن ته درناوی وکړو. امیدواره یم چې د دو یو داسې یو حکومت راشي چې ښځو ته هم ونډه ورکړي، ځوانانو ته هم ونډه ورکړي، ورونو ته هم ونډه ورکړي، او یو امنیت یو سوله راشي.
بله، او میرمن کاکړ څه ډاډ متر لاسه کړی دی په رسمي ډول؟ تاسو وایي چې بهر تم نه ځای لکه نورې میرمنې چې لاړلې، فعالانې چې لاړلې، څه ډاډ مو هم ترلاسه کړی؟ یا د طالبانو په لیکو کې داسې څه ډاډمنونکې خبرې اوري چې حد اقل د ښځو راتلونکي به ډاډمن وي، دوی به وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، که چیرته کار کوي کار ته دوام ورکړي. اما هر ډول چوکاټ چې طالبان ورته تعریفوي، چوکاټ ممکن افغان میرمنو ته ډیر مهم نه وي، ځکه ټول ټولنه 99.99 مسلمانان دي، ټول ممکن له دې چوکاټو سره که بیلابیل دفترونه ورته نیول کېږي، نارینه ورسره ګډ نه وي، د شاه ډیر غټ